السلام علیکم د ازادي رادیو د ما خامنه خبری مجله ز رضوان مراد د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په کابل کې د ما خام شپږ بجې دي. د روزګان ولایتي شورا رئیس وایي اوس هم په دې ولایت کې ځینې پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري او په اوسلو کې نن د افغانستان د تماس د ډلې غونډه ترسره کیږي. په دې اړه او د نورو مهمو تحولاتو په اړه هم اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره استانبول ته روان شو. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیايي مرکزونه بیرته پرانستل شول. د قزاقستان په قراغندي سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمېر کارکوونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حقو زحمي د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره استانبول ته روان شو. په دې اړه به نور معلومات په ازادي رادیو په ورستیو خبرونو کې در سره شریکېږي. اوس ورځو بل خبر ته. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیايي مرکزونه بیرته پرانستل شول. چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د اروزګان ولایت ډېری روغتیايي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي وو خو اوس ناروغان کولای سي روغتیايي خدمات ترلاسه کړي. د اروزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
په نام د ساحو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه بند کړي وو. یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پریښي وو چې غوښتنې لرلې او غوښتنې ایچ ډی ایس په خوا کوم وادي چې ورسره کړي وې نو په هغه باندې د عدم مراعات هغه دا کلینیکونه د خلکو بند کړی وو. نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مالیه وزارت وایي د کجکي بند د دوهم فاز له بشپړېدو سره به د دغه بند د برېښنا تولید 105 میګاواټو ته ورسیږي چې دا د لومړي فاز د برېښنا تر تولید 100 میګاواټه زیاته برېښنا ده. د مالیه وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي بند د دوهم فاز د پیل لپاره به قرارداد یو شرکت ته ورکړل سي چې د دوو کلونو په موده کې کار بشپړ کړي.
مونږ یو اداره لرو د پی 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 یا مشارکت عامه خصوصي. دغه اداره د برښنا شرکت سره په همغږۍ دوی په دې برخه باندې برخه کې کار کړی. د دغه قانوني او حقوقي او اقتصادي بود مطالعه سوي تر څو د یوې کمپنۍ ته ورکړل شي.
شاغلی عبدالرحیم زی له ازادي راډیو سره همداراز په خبرو کې د اقتصاد د عالي شورا په اړه وویل چې د دغه وزارت د نوې طرحې پر اساس به وروسته له دې د اقتصاد د عالي شورا پریکړې له افغانانو سره شریکېږي. ده وویل چې د کجکي د بند موضوع په پروني غونډه کې مطرح سوه. د اقتصاد د عالي شورا مشري ولسمشر په خپله کوي. دا اونیزه غونډه ده او دارالانشا یې له مالیې وزارت سره ده. د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د لس غړو په وژنه کې د دریو تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې د نن ورځې د جلسې مشري کوله ټینګار وکړ چې یاد کسان باید د اشد مجازات یا اعدام په سزا محکوم سي. دوی باید د افغانستان د قوانینو په اساس په اشد مجازات محکوم سي تر څو دوی او نور خلکو ته عبرت وي او په راتلونکي کې د دا ډول جنایتونو مخه ونیول سي. د کابل پولیسو درې ورځې وړاندې ویلي وو چې د 15مې حوزې اړوند د 1500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي خو پولیسو تېره ورځ دغه درې کسان په بغلان کې ونیول. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان پوځ وایي د یو افسر په ګډون یې دوه سرتیري هغه مهال وژل سول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یو پوځي موټر ډزې وکړې. په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا حمله نن سه شنبه په شمالي وزیرستان کې وسوه. په وژل سویو سرتیرو کې یو دوهم بریدمن و، دواړه کسان 20 کلن و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. پاریس نن د ځکه د ژغورنی او اقلیمی بدلون په اړه په یوې ورځنی سرمشریز کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه دی. د یوې سیارې سرمشریز په نوم دا غونډه د فرانسې نړیوال بانک او ملګرو ملتونو په کوربتوب پر مخ ځي او د پاریس تړون د دوهمې کلیزې پر مهال جوړیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون په دې سرمشریز په درشل کې له ګڼ شمېر ساینسپوهانو او نړۍ له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
It's extremely aggressive to decide on his
own. دای وای دا د امریکا به باکی د چې پر خپل سر له هغه موافقې د وټلو پریکړه کوي چې د مخکینی ولسمشر د دورې پر مهال یې لاسلیک کړی و او له موافقې څخه دی وه د وټلو لکبل پر نور فشار نسی راوړل کېدای چې پر موافقه دی لسره بحث وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی و چې امریکا به د پاریس له بی عدالت تړون ووځي. ټرمپ دغه غونډې ته نه دی وربلل سوی. او د قزاقستان په قرغندی سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمیر کارکونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حقو زحمې د زیاتولو غوښتنه یې کړې ده. د قرغندی سیمې ادارې چارواکو نن وویل چې په څلورو قانونو کې شاوخوا 200 کان کیندونکي له دوو شپو راهیسې نه دي راوتلي. د کارګری وزیر بیا ویلي چې تر 600 زیات کسان په دغو قانونو کې بند پاتې دي. د اعتراض کوونکو کان کیندونکو دقیق شمیر تر اوسه نه دی ویل سوی. د سیمه ییز والي دفتر ویلي چې د کان کیندونکو یو شمیر استازي او د هغوی اتحادیه له ځایي چارواکو او قانونو له څښتنانو سره په تماس کې دي. د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې په دې ولایت کې یو شمیر پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري.
وسلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د ملت خرڅول پر طالبانو پر دشمن باندې دا شی وسوم چلن موجود دی.
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس ډله په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي.
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورنوي. د نور راپورونو سربیره سوریې ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سفر په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې په دې ولایت کې اوس هم ځینې پولیس پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. امیر محمد بارکزی د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل دغه کار د روزګان په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په وسلوالو مخالفانو د امنیتي پوستو د پلورلو پړه هم راپور نه خبره شول. خدا افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا دا اداره دوی او وای هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. دا موضوع رحمت الله افغان سره لیده.
د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وای په دغه ولایت کې د کمزوري امنیتي مدیریت له امله اوس هم پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مهمات پلورل کیږي. امیر محمد بارکزی د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت باید دغه کار مخنیوي وکړي.
وسلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د ملت خرڅول پر طالبانو پر دشمن باندې دا شی وسوم پیلن موجود دی، خو لیکن دا ملي خبره ده چې د پوسټ خرڅول او دا شی نه دی پرستوري.
ښاغلی بارکزی وای دې چارې د ورزګان ولایت په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کړی او وسلوالو مخالفانو د ولسوالۍ ټولې لارې تړلې او تر ترین کوټه را رسیدلې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ورزګان د سیمه ییزو چارواکو نظر هم را واخلو، خو د بیا بیا هڅو باوجود بریالي نسو. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په ورزګان ولایت کې د څلورمې لواء قومندان رحمت شاه قیمتي رسنیو ته ویلي دي چې د پولیسو په لیکو کې ځینو نه اهلو کسانو نفوذ کړی او امنیتي پوستې په وسلوالو مخالفانو پلوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي او وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد او شواهد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیسي.
د ولایت شورا له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دغه ده که چیرته دوی سره داسې موارد وي چې هغه اثبات کړي دغه موضوع، هغه د زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانو سره وزارت داخلې سره د
هغه شریکه کی ترسو موږ وکول شو په دوباره کې جدي اقدامات تر سره کو او دا موضوع کاملا مختجدی وي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم وای په دې اړه پلټنې روان دي او کدا ادعا ثابت اسوه ل سرغړاونکو سره به قانوني چلند وسی. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دې پاک لازمون کاش په استخباراتو تفتیش او ټول حقوقي ارګانونه قضایي ارګانونه دې په حق باندې دوامدار کار کوي. کله چې کوم شی پیدا کی په هیڅ صورت سره هغه ته اجازه نه ورکي، هغه قانون منګولو ته سپارل کیږي، جزا ګوري، بندي کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په ورزګان ولایت کې د ځینو دولتي چارواکو لخوا په وسلوالو مخالفانو د وسلو او مهماتو د پلورلو ادعا کیږي، خو په نوموړي ولایت کې د پوستو د خرڅلاو په اړه راپورونه تازه دي. د ورزګان د ولایتي شورا غړي وای کچېری په خپل وخت د دغو ناسمو هیواد ضد کړنو او وضعیت مخونه نیول سي، په وروستۍ کې به وبول ورختيري وي او مخنیوي به هم ډیر ستونزمن وي.
واوردل چې د روزګان د ولایتي شورا رئیس ادا کوي چې په دې ولایت کې اوس هم ځینې پولیس پر وسلوالو مخالفانو مرمۍ او وسلې پلوري. د کورنیو چارو وزارت وایي دا خبره به اساس ده او که څوک کې په اړه ثبوت لري نو له دوی سره دې شریک کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس په نوم ډلې څه باندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان په اړه پر مهمو مسایلو خبرې کوي. په اوسلو کې د افغانستان سفیری شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په استازیتوب د مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو او ټولنو یو لوی پلاوی په دې غونډه کې چې د افغانستان او جرمني لخوا پر مخ وړل کیږي ګډون کړی دی. له میرمن بارکزی سره نوریاس نوری خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه د دې غونډې مهم بحثونه پر کومو مسئلو څرخي. اغلی بارکزی وویل
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث چې سیمه او نړۍ لپاره ډېره مهمه ده. البته افغانستان لپاره هم دغه درې مهم موارد اهمیت ورته.
بلې میرمن برګزی، د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه چې په نننۍ غونډه کې به پرې خبرې کیږي، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته آیا کوم تغییر لیدل شوی د افغانستان په اړه د تماس د ډلې د غړو هیوادونو په دریځونو کې، یا داسې یو اجماع چې د افغانستان حکومت ډېر پرې تاکید کوي چې هڅه کوي رامنځته کړي افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره، داسې یو اجماع د دغې ستراتیژۍ وروسته رامنځته شوی په دغه تماس ډله کې؟
اجماع هغه وخت جوړېږي چې بحثونه پکې ډېر وسي او جزئیات د موارد پکې بربند او ښکار شي، او طبیعي ده چې دغه خپله ناسته هم د یو معقول اجماع او سم راتلونکی لپاره د یو منظم قطعه نامه ستراتیژي جوړول لپاره چنه دا فکر کوم مقدماتي بحثونه دي چې په احتمال ډول باندې مونږ به ورسیږو یو عمومي اجماع ته د سیمې په کچه باندې. خو څه شی ډېر مهم دی چې مخکې ډېر هیوادونه په افغانستان کې یوې علاقمندي پیدا درلوده، مګر په دغه مواردو کې نه. نننی اجلاس کې زه فکر کوم کوم هیوادونه چې خپل استازي لیږلي دي دا خپله علاقمندي د دې ښیي چې افغانستان بیا به یو لسنه لویدلی هیواد ونه اوسېږي، بلکې د ټولو غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان او د افغانستان موضوع باید د یو اجماع په صفت باندې ورته وکتل شي، چې یعنې ټول توافق په نظر ولري نسبت تر دې چې اختلاف په نظر ولري. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حداقل رسمي دریځ د ټولو هیوادونو دغه ده چې افغانستان باید یو باثباته حکومت او نظام ولري. او زه ډېر خوشحاله یم د افغانستان نه هم څه کوم هیئت راغلی، مخاور سیاسي څېرې هم چې په حکومت کې حکومت د باندې وي په پینل کې دي او خپل نظریات وړاندې کوي.
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولنې د مختلفو قشرونو یا د مختلفو مدني ټولنو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا د دغه غونډې په پای کې داسې امیدواري شته چې هغه مهمو مسایلو په ارتباط چې افغانستان نن ورسره ګیر دی، د سولې پروسه ده، په افغانستان کې راتلونکي انتخابات د ډیموکراسۍ یو اصل ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره هغه لازمه بودیجه چې اختصاص شوې نه ده شوې، ملګري ملتونه بالخصوص تخصص په راس کې آیا کوم داسې مشخص ژمنې به وشي؟
توقع هم دا ده چې موږ حداقل هغه کوم منطقي معقول تګلارې ته او نتیجې ته ورسېږو. د هغې په ترڅ کې البته دا اولنۍ او آخرنۍ جلسه هم نه وه او نه هم به وي. 2013 کال کې بیا به یو جلسه په افغانستان کې چې فکر کوم هلته به کېدی شي احتمال د دې چې کومه قطعنامه صادره شي یا کوم مشترکه اعلامیه صادره شي. باید ووایم چې د سازمان ملل متحد ځانګړی استازی یماموتو هم په دې ناسته کې ګډون لري او تبعید چې د انتخاباتو مسایلو پر سر او نور موارد په کې ښکیل دي دغه په سر باندې به هم خبرې وشي.
په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکریہ بارکزی و چې په دې هیواد کې د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان د تماس د نړیوالې غونډې اډلې د خبرو اترو په اړه له ازادي رادیو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د راتلونکو انتخاباتو تر سره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورن کړ. د دې کمیسون ویاند او کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې لکه څرنګه چې لازمه ده د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی چې دغه چارې د حکومت د کمیسون پر کار منفي اغیز کړی. خو د ملي یووالي حکومت بیا وایي په خپل وخت سره د انتخاباتو تر سره کېدو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پر وړاندې پرتو ستونزو ته په وخت رسیدنه وکړي. نور حال د واصل وصال په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسي جرګې ولسوالۍ او شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ او د دغه کمیسون غوښتنو ته په نه همکارۍ تورنوي. د دغه کمیسون ویانو کمیشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې حکومت په تېر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په وخت سره تایید کړي او نه یې هم لازم امکانات ورته برابر کړي. ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پیژندپاڼو د ویش او بودجې په برخه کې له دوی سره په وخت همکاري وکړي نو د نوې طرحې له مخې به راتلونکي ټاکنې په وخت سره ترسره شي.
د امنیت نیول د مراکزو د حوزو د رای ورکوونکو په وخت سره د بودجې برابرول او همدارنګه اوس چې مونږ تصمیم نیولی چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبتنام ترسره شي په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دغه درې شرطونه انشاءالله چې په وخت او زمان سره ترسره شي مونږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول شي.
ښاغلی سیاد وایي له حکومت سره د تابعیت د تذکرې پر بنسټ د رای ورکوونکو د نوملیکنې او نمرار چمتو کولو طرحه شریکه شوې او دوی هیله لري چې دغه طرحه ژر تر ژره تایید شي. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نوې طرحه چې د حکومت سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د ملاتړو بنسټونو سره په مشورې جوړه شوې له مخې به د رای ورکوونکو نوملیکنه په لاسي ډول او د تابعیت د تذکرې په اساس وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلینو په حکومت له دې عمله هم نیوکه وکړه چې له یوې میاشتې څخه په ډېره موده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای دغه کمیسون ته بلغړه نه دی معرفي کړی. دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په 14مه د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې ناشونې ښکاري. خو له دې ټولو سره سره د ملي یووالي حکومت مسؤلین بیا د دغه کمیسون سره د لازمې همکارۍ او همغږۍ خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت په دې هڅه کې ده چې د امنیت تر څنګ لازمه بودیجه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په واک کې ورکړي. د وی دوه عمده موضوعات چې د حکومت مسولیتونو کې راځي یوې د امنیت ټینګښت او بلې هم د مالي امکاناتو برابرول دي چې حکومت په دواړو برخو کې لازمي هڅې کوي. د مالي امکاناتو برابرولو لپاره د مالی وزارت د نړیوالو مرسته کوونکو سره په خبرو اخته ده او د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت خپلې هر اړخیزې څېړنې د رای ورکونې په ټولو مرکزونو کې پیل کړي دي. ښاغلی مرتضوي وایي د انتخاباتو کمیسون د لرې شوي رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای به هم ډېر ژر یو نوی کمیشنر دغه کمیسون ته معرفي شي. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سمو د مخکې ویلي چې افغانان د ملي وحدت له حکومت نه توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته په روان ژمي کې د سکوپ یا د ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې بیځای شو او راستنه شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د ششمې پر ورځ د دې سیستم په پرانسخونډه کې ویل چې د دې سکیپ سیستم له لارې به په کابل کې شاوخوا 9000 کورنیو ته مرستې ورسیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان د دفتر رئیس د سکاپ سیستم کارول د مستحقو د پیژندنې او د مرستو د ویش د روڼتیا لپاره مهم ګڼي. تفصیل خان محمد سیندورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د سکوپ یا د ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلی سیستم له لارې پر مستحقو د مرستو ویشل یو ښه اقدام ګڼي او وایي چې په پام کې د تر راتلونکو دوو کلونو پورې د هیواد 9 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې ثبت شي. سید حسین عالمی بلخی د سیشن به پورس په کابل کې د سکوپ سیستم لاره د مرستو ویشلو په مراسمو کې وویل د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته پر 9600 مستحق کورنیو ژمنه مرستې ویشل کیږي.
برخی فامیل های نیازمند و مستحق از چندین مؤسسه کمک دریافت میکنند و برخی ها
ځینې مستحق کورنۍ له څو مؤسسو نه مرستې ترلاسه کوي، خو بیا ځینې لیوی مؤسسې نه هم مرسته نشي ترلاسه کولای. د دې لپاره چې دغه مرستې په عادلانه او شفافه توګه پر اړو او مستحقو کورنۍ وویشل شي، د کډوالو چارو وزارت له ډبلیو ایف پی سره هوکړه کړې چې دغه پروګرام د سکوپ سیستم له لارې تنظیم شي.
د کډوالو چارو وزیر په پام کې ده چې د 2013 میلادي کال د جون تر میاشتې 2 میلیونه مصیبت ځپلي په دغه سیستم کې شامل او کارتونه ورکړل شي. خاغلی بلخی وای په مجموع کې د دغه سیستم له لارې د کابل، ننګرهار او کندهار ولایتونو پر 12000 مصیبت ځپلو کورنیو د ژمنو مرستو ویشل په پام کې نیول شوی دی. د کډوالو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د سکوپ سیستم به د ارزونې لړۍ محدوده او مستحق کورنۍ به د کارت په ذریعه وتوانېږي چې له مرستندویو مؤسسو مرستې ترلاسه کړي. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سکوپ سیستم له لارې بېځای شوو او واړو کورنیو ته د مرستو رسولو لړۍ ګټوره بولي او ټینګار کوي چې دغه خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ډبلیو ایف پی د مؤسسې استازي میک لورینټ زین په دغه ناسته کې وویل سکوپ د مستحقو د پیژندنې او پر دوی د مرستو د ویش یو عادلانه سیستم دی.
To achieve the second UN sustainable development goal,
د ملګرو ملتونو دوهم پراختیایي هدف ته د رسیدو لپاره چې د لوګي لمنځورل او سفر کول دي، ګټه اخیستونکي پکې د فعالیتونو په مرکز کې دي او دا کار د سکوپ له لارې د پلي کېدو وړ دی.
بلخوا د کډوالو د راستنولو چارو وزیر د کډوالو د بیا میشته کېدو او د دوی د بیکاری د ختمولو لپاره د یو لړ هلو ځلو خبرې هم کوي. د ده په خبره د بیځای شو او راستنېدونکو لپاره په راتلونکي کال کې 430 میلیونه ډالر بودیجه په پام کې نیول شوې او د دوی ستونزې به پرې په خپل وخت هوارې شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
له خان محمد سین څخه مو واورېدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د خوړو د نړیوال سازمان په مرسته په روان ژمي کې د سکوپ یا ډبلیو ایف پی د استفاده کوونکو د مدیریت او پیژندنې د ډیجیټلي سیستم له لارې بېځای شو او راستنه شو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل کړه.
زه ورورجان له سارک نه غږیږم. زموږ 2015 کې راغلي پاکستان نه او په خیمو کې پراته څوک بلاش کنډوالو کې ننوتلي او مرسته راغلی وه $2000 او څه کمبل انسار ته. دا موږ یو پیغام ده چې موږ ته هېڅ شم رانه کړه، څه زورواکان وړو، څه غلو رازنو سره وړو او موږ ته هېڅ شم نه رسېدل او موږ ته جوال راکړي دي انشاءالله. خوان او لوګر نه غږیږم. والسلام.
اور السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم. موږ د دې نه چې چې موږ ته ماشین نه راکړي، ما د لوړو څه دا ایله چې تاسو موږ ماشین پر وخت باندې موږ سره ورسي دې خپل جيبونه دا چې پیسې لري موږ ته پر وخت باندې ماشین نه راکړي. بره خو نور به ماته نور زیات به دې موږ ته پر وخت باندې ورسي. موږ ماشین نور د ګډ ورګانو دا ورسي ورکړي دی وایي د پولیس ورګان دا پاتې دی. پولیس یې نه جوړ کړي. موږ ګناه سره چې موږ د نور ورګان نه تر کې وایي موږ دغه ماشین نه کېد کړي موږ دا نه جوړ کړي. واڅه پاتې باندې کور کول څه نه په دغه ماشه نه چې دا ماشه ورس باندې ورنه کینو د کور په چې شو چې دا ما ته پاره د ناس چې منه دا ما دا د 2000 افغانۍ ته ناس چې 2000 افغانۍ مې ته ناس ته ورنه کړ 2000 ته وګرځه بار د کور په چې شو چې نو لور کول چرواکه د موږ پیغام ورسه مننه خیره ده.
سلام علیکم، ما ته ایران تماس نیولې دی رادو ازادي ته. زما پیغام باید ده په حتمان باید نشسی. زما و اشرف غنی ته دا وینا ده د افغانستان جمهور رئیس ته چې باید د افغانانو غم وخوري. ټول افغانان د بل کشور ته ځي پر لارې ګرده د غوښاخبرو د لاسه تر موټرې چپه سومره سوه یا دلته زندانی ځي د داعش په تور ګریزي دا زموږ غم ولې نه خوري؟ دا ولې داسې کېږي؟ باید دا د افغانانو غم وخوري. ګرده بېوزي دي، ګرده مهاجر دي، ظلمونه ورسره کېږي. دا باید زموږ غم حتمان وخوري. د خدای په امان.
اوس هم د منځنی ختیځ د حالاتو رپورټ شاخلو. د سوریې د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازی وایي د سوریې ولسمشر بشار اسد باید وکولی شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. د الکساندر لافرنتیف دغه څرګندونې د سوریې په اړه د لویدیځو د هیوادونو له دریځ سره چې وایي اسد دی د دې هیواد په سیاسي راتلونکو کې ځای ونه لري په تضاد کې دي. نور یاس نوري په رپورټ لري.
د سوریې د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازی الکساندر لاورینتیف وایي دی نه پوهیږي چې ولې ولسمشر بشار الاسد باید د ولسمشرۍ د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید نه کړي یا هغه دا کار نشي کولی. هغه په انقره کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې پوره سوریا او مصر ته تر لنډو سفرونو وروسته په همدې ورځ په دې ښار کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل، له بلومبرګ نیوز رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مسله کاملا په خپله اسد پورې تړلې ده. لاورنتف وویل لویدیځ هیوادونه باید دا خبر ونه کړي چې یوازې په هغه صورت کې له سوریې سره د بیا رغونې په چارو کې د پیسو مرسته کولی شي چې مخالفې ډلې واک ته ورسیږي یا د دوی ګټې په بشپړه توګه تامین شوي نه وي. هغه زیاته کړه مسله یوازې د متحدو ایالتونو، فرانسې یا د برېټانیې نه ده، بلکې دلته نور هیوادونه لکه روسیه، ایران، چین، هند او ډیر نور هم شته. او پر دې سربیره د سوریې د سوداګرۍ او اقتصادي چارې هم د دې هیواد له بیا رغونې سره مرسته کولی شي. روسیه د سوریه په کورنۍ جګړه کې چې په سلګونو زره کسان وژل شوی او په میلیونونو نور لخپلو سیمو بې ځایه شوی، په پوځي برخه کې د اسد رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. دغه هیواد له ایران او ترکیه سره په ګډه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې د سوریه د سولې څو غونډې ترسره کړي او هم په دې وروستیو کې د سوریه د حکومت او د مخالفو ډلو په ګډون د تورې بهیرې په غاړه د روسیې په سوچي ښار کې د یو کانګرس د جوړېدو وړاندیز کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په ورځ له سوریې څخه د لنډې کتنې په ترڅ کې چې له مخکې نوی اعلان شوی د روسي ځواکونو په هوایي اډه کې خپلو پوځیانو ته امر وکړ چې له دې هېواده په تدریجي ډول وتل پیل کړي. د هغه پلان له مخې چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا تصویب شوی، په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخابات په دې هېواد کې د یو موقتي حکومت تر جوړېدو 12 میاشتې وروسته د نړیوالو تر څارنې لاندې ترسره کېدای شي. د ولسمشرۍ هغه انتخابات چې تر دې یو کال مخکې په 2014 کال کې په سوریه کې ترسره شوي وو او اسد په سلو کې د 9 رایو په ګټلو سره د ولسمشرۍ د یو کلنې دورې لپاره ټاکل شوی، د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او د خلیج د همکاري شورا هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون لویدیځو هیوادونو ویلي چې په سوریه کې د جګړې له پای ته رسیدو وروسته د سیاسي انتقال په دوره کې بشار الاسد ځای نه لري.
د نوریا سنوري په راپور کې مو واوریدل چې د سوریه د سولې د هڅو لپاره د روسیې استازی وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد باید وکولی شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي. او اوس هم له اسمت ساروان ورو چې د جرمني د موټر جوړولو یو شرکت غواړي الوتونکي موټر بازار ته ارزه کړي.
په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووځي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخل او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلونکی په 40 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په یو ساعت کې تر 400 کیلومتر زیات دی او وزن 600 کیلوګرام ته رسیږي. اروپایان به د اجازه د ترلاسه کولو په صورت کې د کور لمخي هوایی ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. تیر یا فوگ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سیمپل یا نمونه به تر 2013 میلادي کال پورې د ټی اف ایکس په نوم استفاده ته وړاندې شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبری مجله درته